سلامون ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې په دې خبري خبرونه کې مو زافرید سیال هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. په کابل کې د پاکستان پر سفارت لا پرنوې د زوروسته د پاکستان بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ټوټر پاڼه په لوټ ټویټونو کې لیکلي دي چې ښاغلي متقی په دې خبرو کې پاکستاني لوري ته اطمینان ورکړی چې د پاکستان سفارت امنیت ته به ځانګړې پاملرنه وکړي. هغه ویلي دي چې هڅه کوي د پیښې عملاً پیدا او د قانون منګولو ته یې وسپاري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په ویلامیه کې ویلي دي چې د دې برید هدف د پاکستان سفارت شارج دفیر او عبدالرحمن نظامانی وو چې په برید کې ورته زیان نه دی رسیدلی. په دغه برید کې یو پاکستاني امنیتي ساتونکی ټپي شوی دی. د برید مسؤلیت روسه کوم چا یا کومې ډلې نه دی منلی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د ظریفی یعقوبی په ګډون د ښځو د حقونو د پنځو فعالانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کوي چې یو میاشت وړاندې په کابل کې نیول شوی. یو نامه په یو ټویټ کې ویلي دي چې د دغه ښځو د کورنۍ وغړو ته یې د دوی د لیدو اجازه نه ده ورکړل شوې او نه هم په دې اړه واضح معلومات شته چې پر دوی څه ډول تور پورې شوی او ولې نیول شوی دي. د مېرمنې یعقوبی تر څنګه په نورو نیول شوو ښځو کې د ښځینه حقونو د فعالانو فرحت پوپلزی او همرا یوسفوی نمونه هم یاد شوی دي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت سرپرستی او شارج دفیر کرندی کروایی پر خپل ډیپلوماټیک همکار په کابل کې د پاکستان د سفارت پر شارج دفیر عبید الله نظامانی حمله غوسه کړې ده. د کرنن په ټویټ کې ویلي دي خوخه ده چې هغه روغ دی او د لارو ساتونکو ته یې په دې برید کې چټپی شوی دی. د جلې شفا غوښتنه کړې ده. میرمن ډیکر دغې پیښې په اړه د فوري بشپړې او شفافې څېړنې غوښتنه هم کړې ده. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د نسناستي ناروغي خبره شوې ده. دغه ولایت د امیر اختیار رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې هغه سیمه ته چې د ناروغي پکې خبره شوې ده طبي ډلې استولې دي.
د بروج په سیمه کې نږدې اتیا تنه په اخته شوي ول. سیمه ته د امیر اختیار ځانګړي ټیمونه ورسېدل. هلته یې د ناروغانو درملنه ترسره کړل. ځینې ناروغان چې ډېر د اندیښنې وړ ول هغوی روغتون ته انتقال کړل.
له بلې خوا نن سهار په زابل ولایت کې په دوو ترافیکي پیښو کې نه تنه ټپیان شوي دي او یو تن مړ شوی دی. د ځینو ټپیانو روغتیا حالت نازک ښودل شوی دی. او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي هغه وخت را رسېدلی دی چې اوکراین ته د پیټریاټ توغندیو دفاعي سیستم وسپارل شي. دیمیتری کولیپیا سی این این ټلویزیون ته په مرکه کې چې پرون خبره شوې ده خبره هم وکړه چې پر اوکراین د روسیې د برید په لومړیو کې دوی د دې توغندیو غوښتنه کړې وه او حتی تر جګړې مخکې دا غوښتنه لرله. خو اوس هغه وخت رسېدلی چې دا پریکړه وشي. ښاغلی کولیپیا بیا ویلي دي چې په دې تړاو یې له خپلو امریکایي او جرمني سیالانو سره خبرې کړې دي چې اوکراین ته به دا لویه مرسته وي چې دا توغندي وروسپارل شي. تر اوسه په دې اړه د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت او نه هم د ناټو په کچه پریکړه شوې ده چې اوکراین ته د پیټر توغندي وروسپارل شي او کنه. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزیر په ټلیفوني خبرو کې پاکستاني لوري ته اطمینان ورکړ چې د سفارت امنیت ته یې محکوم کړي. د خبرو وروسته له هغه کې چې پرون د کابل په کرتۍ پرواز سیمه کې د پاکستان پر سفارت ډزې وشوې. د شپې یو ډیپلوماټیک نمایندګۍ برید په سماره دی وړاندې په خبرونه کې د څه پراپورو تحلیل کول. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټامس د افغانستان په اړه سفر پیل کړی دی. هغه د دې سفر په لړ کې جاپان ته تللی دی. موږ د سفر جزئیات وړاندې خبرونه کې درته وایو. نن د دسمبر 3مه د میوګینو نړیواله ورځ ده.
یعنی مړ کی یعنی مور کی دا مسجد مقرر شده لیسو پداگر بازار کلاس پور چه ما دا غشه دار کی پرون استا نکات آمنو دوری مطول کرده ما سا
لانی خبرونه کی با دا دغی میبینو چی دا مت نشکایت کی بی فکر ندر سر شدید بود کل ما طالب هم دستا لرو ملتی آمارو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د طالبانو ډاډ ورکړی چې په کابل کې به د پاکستان په سفارت د برید عاملین ژر ونیسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا خبره د طالبان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سره په ټلیفوني خبرو کې کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو غوښتي دي چې د له قوله د هغو ترهګرو مخه دی ونیسي چې غواړي د پاکستان او افغانستان اړیکې خرابې کړي. پرون د کابل په کاتې پروان سیمه کې له یوې بلې ودانۍ د پاکستان په سفارت دننه شارج دفیر باندې برید شوی دی، خو هغه ترې روغ وتلی دی مګر یو ساتونکی ټپي شوی دی. جزئیات به د امید ظهیر ملنه واورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د پاکستان د ډیپلوماټانو امنیت خوندي کړي. هغه دا غوښتنه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره تېره شپه په ټلیفوني اړیکه کې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاڼه کې لیکلي، بلاول بوټو له متقی غوښتي چې د دله قوله د هغو ترهګرو مخه ونیسي چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو خرابې غواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به خپلو ډیپلوماټیکو هڅو ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي عبدالقهار بلخي هم په خپل ټویټر پاڼه د دې ټلیفوني مکالمې په اړه لیکلي، امیر خان متقی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړی چې د سفارت امنیت طبي ځانګړي پاملرنه کیږي او د پیښې د عاملینو د پیدا کېدو او د قانون منګولو ته یې په سپارلو کې به پوره کوښښ کوي. پرون د کابل په کارتي پروان کې له یوې بلې ودانۍ د پاکستان په سفارت کې دننه شارز ظافر عبیدالله نظامانی په نښه شوی، خو هغه روغ وتلی مګر یو ساتونکی سخت ټپي شوی دی. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق نن سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، په دې پیښه کې ټپي شوی ساتونکی محمد اسرار تېره شپه په یوې ځانګړې الوتکه کې پېښور ته لېږدول شوی دی. هغه زیاته کړې د پاکستان دولت به په یوه مهمه پلازمینه کې د خپلو ډیپلوماټانو د اغېزمن کار او خوندیتوب لپاره بشپړ امکانات برابر کړي. د کابل امنیه قمانداني وایي دوی په کارتي پروان کې د پاکستان په سفارت له برید وروسته سیمه کې چانیز عملیات کړي او یو شکمن کس یې له 2 میله سپکو وسلو سره نیولې دی. هغه اړه په کابل کې د پاکستان په سفارت د برید په اړه د غبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم دا پیښه غندلې او د ډیپلوماټیکو سیمو او ډیپلوماټانو د خوندیتوب او امنیت غوښتنه یې کړې. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم په خپل فیسبوک پاڼه د دوو گاونډیو هیوادونو ترمنځ د سولې ایزو اړیکو جوړول د دواړو هیوادونو سیمې د سولې او ثبات په ګټه بللي. خو په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر نجیب الله علی خیل چې یو نیم کال وړاندې لور په اسلام آباد کې اختطاف شو، په کابل کې د پاکستان په سفارت برید ته په اشاره لیکلي، د بهرنیو ډیپلوماټانو حفاظت د کوربا هیواد مسؤلیت دی، خو بدبختانه یو نیم کال پخوا د ټولو نړیوالو اسلامي اصولو خلاف د دلور په رڼا ورځ اسلام آباد کې اختطاف شوه، عاملین یې ونیول شول او پیښه د کوربه هیواد لخوا پټه شوه. نجیب الله علی خیل زیاته کړې د دې کار اصلي هدف زموږ هیواد او ملي احساساتو ته څرګند سپکاوی و. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې په یو ډیپلوماټیک استازولي حمله کیږي. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په وږي میاشت کې هم په کابل کې د روسیې په سفارت حمله وشوه چې مرګ ژوبله یې لرله. په روسیې سفارت د برید مسؤلیت داعش ډلې منلی، خو په کابل کې د پاکستان په سفارت د برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی.
په راپور کې مو اوریدل چې تیر ورځ په کابل کې د پاکستان په سفارت حمله شوه. په کابل کې د پاکستان په سفارت برید کول شي د پاکستان او د طالبانو حکومت اړیکې ترنګړې کړي. په نړیوالو مسایلو په شفیق همدرد وایي دغه برید نړۍ د سیمې هیوادونو او پاکستان ته ښکاره پیغام لري. خو دا شوې دغه پیغام څه دی؟ زموږ همکار خاطر پردیس له ښاغلي همدرد سره په دې اړه مرکه کړې ده.
زه فکر کوم چې لومړی خو د دې برید تر شا چې کوم خلک دي یا د دې برید پلان جوړونکي دي، یعنی د څېړنه وشي، خو په مجموع کې موږ دا خبره کولای شو چې بدبختي دا ده چې افغانستان د منطقې او د نړۍ د استخباراتو په یو مرکز او په یو لابراتوار باندې تبدیل شوی دی. نو هر څوک، یعنی هر ډله او هر استخبارات دلته له بده بخته خپل اشخاص لري، خپل ډلې لري، او وخت په وخت د داسې بریدونو د ترسره کولو لپاره هغوی چې دي هغه خپل پلانونه ترسره کوي. نو زه فکر کوم چې لا تر اوسه جوته نه ده چې د داسې بریدونو تر شا به څوک وي یا به هدف څه کېدلی شي، خو په مجموع کې بدبختی دا ده چې افغانستان د تروریستي بریدونو د پاره یو مناسب بستر دی او هر څوک د دونه استفاده کولی شي.
همدرد صاحب، دغه ډول بریدونه په اوسنیو شرایطو کې د دواړو هیوادونو پر اړیکو باندې څومره اغېز پرېښودلی شي؟
زه فکر کوم هغه تغییرات چې په پاکستان کې راغلل، چې عمران خان ایسته شو شاباز شریف لومړی وزیر شو، بیا پاوز یو څه شاتګ وکړ د سیاست نه شاتلا او اوس دغه باجوه تبدیل شو. زه فکر کوم چې تقریبا د یو کال په موده کې چې کوم حالات دي د افغانستان د اوسنیو واکمنانو او د پاکستان د استبلیشمنت تر مابین یو څه متفاوت وو، د شک په دایره کې وو، که څه هم د ټي ټي پي مسله وه، د بلوڅانو مسله وه، د ډیورنډ پر کرښه باندې چې کوم سیم وو د هغې ایسته کولو مسله وه، مهاجرو یا د کډوالو مسله وه، ځینې نور مسایل هم وو. زه فکر کوم چې اړیکې لا پخوا هم نارمل نه وي په دې تیر یو کال کې د عمران خان تر تګ وروسته او د جنرال فیض حمید تر ګوښه کولو یا هغه د ایس آی د منصب نه تر ایسته کولو وروسته د کابل د واکمنانو او د پاکستانی استبلیشمنت چې هغه اصلي سیاست یې په لاس کې لري، دوی تر مابینځ اړیکې چندان ښې نه وي.
همدرد صاحب، په یو هیواد کې په یو سفارت باندې برید دا له افغانستان نورې نړۍ ته څه پیغام ورکولی شي ستاسو په باور باندې؟
دا ټول استخباراتي لوبې دي. کېدای شي هدف هغه څه چې موږ فکر کوو هغه څه نه وي، بلکې هدف بل څه وي. هغه دغه وي چې نړۍ ته دا وښيي چې افغانستان مسؤول نه دی او خپل دغه ډیپلوماټان همدغه گاونډي هیوادونو ته وایستل شي او له مغزنه د افغانستان چارې چې دي هغه سنبال شي. نو هر څه د دې امکان کېدلی شي له بدبخته به.
د سیاسي چارو کارپو شفیق همدرد و چې د خطر پردې سره د پاکستان پر سفارت باندې برید باندې خبرې کړې وي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
بیا هم د افغانستان یو مسلې د تم شو. دا افغان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ټریس ویلي په افغانستان کې له خپلو متحدانو سره په ګډه کار کوي د هر ترڅو د هر ډول لنګول په وړاندې پیاوړی شي. توماس ټریس د خبره جاپان ته له دوه ورځني سفر وروسته کړی ده. ویلي دي چې په دې سفر کې د جاپان له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري مرستو، بشري حقونو او سیاسي ډیالوګ په اړه خبرې اترې کړي. تفصیل بعد د همین هیواد نه اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ جاپان ته خپل دوه ورځنی سفر ګټور بللی او ویلي دي چې په دې سفر کې د جاپان له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري مرستو، بشري حقونو او سیاسي ډیالوګ په اړه خبرې کړي دي. نوموړي نن د ډسمبر په 3مه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د جاپان له مرسته کوونکي ادارې جایکا سره هم په افغانستان کې د مرستو رسولو په اړه خبرې کړي دي. ښاغلي ویسټ ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې له خپلو متحدانو سره په ګډ کار کې د هر ډول ننګونو په وړاندې پیاوړی دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي تر دې مخکې ویلي وو چې د ډسمبر له لومړۍ تر اتمې نیټې پورې به جاپان، هند او متحده عرب اماراتو ته سفرونه وکړي او هلته به د کوربه هیوادونو له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري مرستو، د نجونو او ښځو له زده کړو او بشري حقونو څخه د ملاتړ او د سیاسي ډیالوګ د رامنځته کېدو په برخه کې همغږي رامنځته کړي. سیاسي شنونکی اسحاق اتمر وایي جاپان، هند او متحده عرب اماراتو ته د نورو سیاسي مسایلو تر څنګ به د توماس ټریس سفر ډیر تمرکز په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره د دې هیوادونو د مرستو پر جلبولو وي.
افغانستان په قضایو کې جاپان هم شامل دی او توم ویست په دغه برخه کې جاپاني مقاماتو ته شاید هغه تازه وروستي معلومات ورکړي. هند او امارات هغه دوه هیوادونه دي چې دلته افغانان پکې ډیر زیات دي او توم ویست د دې لپاره چې د افغانانو نظر جذب کړي دغه سفر هند ته
که څه هم معلومه نه ده چې توماس ویسټ په دې سفرونو کې له افغانانو سره هم وګوري کنه، خو ښاغلی اتمر زیاتوي دا چې جاپان، هند او متحده عرب اماراتو مخکې هم له افغانستان سره ښې اړیکې درلودې او ډېرې مرستې یې کولې. په دې خاطر د امریکا متحده ایالات غواړي چې دوی خپلو مخکینیو مرستو ته دوام ورکړي. توماس ټریس داسې مهال د دریو هیوادونو ته سفرونه کوي چې دننه په افغانستان کې طالبانو پر ښځو او رسنیو خپل محدودیتونه لا ډېر کړي، هغه څه چې نړیواله ټولنه یې د لرې کېدو غوښتنه کوي.
ازادي راډیو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم وای په افغانستان کې د نجونو زده کړې بهرنی کلتور دی او د امان الله خان او ظاهر شاه په وختونو کې افغانستان ته راوړل شوی دی. تفصیل به په دې راپور کې وورو.
په کابل کې د ولسم ټولګي زده کوونکې مریم احمدی وایي تعلیم حق دی او باید ورکړل شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د ښوونځیو دروازې باید پرانستل شي.
زه یو انجلی یم او درس ویل زما حق دی. سخت ده چې زموږ ښوونځي تړلی او موږ نه پرېږدي چې تحصیل وکړو. تقریبا له یو کال زیات شو موږ ښوونځیو ته نه ځو. زموږ لپاره دا ډیره سخته ده چې ومنو نور ښوونځیو ته نه ځو.
خدای وازی مریم نه ده چې لوخوانځي محرومه پاتې شوې ده. خید دې په سر ډیری نور افغان جونې هم لزته کړو محرومه پاتې وي. لوبل خو ورسته له هغه چې د طالبان حکومت د لوړ زده کړو وزیر ندا محمد ندیم په افغانستان کې د جونو زده کړو د بهرنوي کلتور یاد کړ، دغه څرګندونو ته ګڼ شمیر خلکو ته خبرګون خو دې لیدي. په ټولنیزو رسنیو کې ځینو کارون کلیکلی چې پر خو زو نارینو د علم زده کول فرض دي او دا اجازه د اسلام دین مسلمانانو ته ورکړی ده. د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزیر ندا محمد ندیم په یوه غونډه کې چې ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې ویلي، په افغانستان کې د نجونو د زده کړو کلتور بهرنی دی او دا د امان الله خان او ظاهر شاه له وختونو افغانستان ته راوړل شوی.
لیکن دا امان الله خان هغه څه وکړه، لاړی پر ورګانو پر کافرانو باندې ودرځي، دا فائده پر مولا راوړل چې شوزې په کورو کې ناشې دي، شوزې په مکتبو ته نه ځي.
ښاغلی ندیم دا هم ویلي چې یو شمېر کسان هغه مهال ظاهر شاه ته ورغلي وو او د دې پرېکړې مخالفت یې کړی وو، خو د نوموړي په خبره چې ظاهر شاه دغه کسان پلچرخي زندان ته اچولي وو. په داسې حال کې چې د پلچرخي زندان په 1950 کال کې د سردار محمد داود خان لخوا جوړ شوی دی. ازادي راډیو هڅه وکړه چې دغه ویډیو دقیقه نیټه پیدا کړي، خو د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت وین احمد تقی په خپل ټویټر لیکلی چې دا ویډیو پخوانی ده. نوموړي ویلي دا ویډیو د هغه مهال ده چې ندا محمد ندیم د کابل والی و. له دې سره خوا کې افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا مری وایي د ازبکستان، متحده عربي امارات او پاکستان له چارواکو، د تونس، اندونیزیا او د اسلامي همکارۍ له سفیرانو سره لیدلي او هغوی ټول له دې سره موافق وو چې د افغان جونو زده کړې ضروري دي. اغلې مری تیر ماښام په یو ټویټ کې لیکلي چې دا لیدنې کتنې په روانه اونۍ کې له هغو هیوادونو سره چې د وګړو اکثریت مسلمانان دي د دوامداره تماسونو یوه برخه ده. له کله نه چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي، 430 ورځې کېږي چې افغان جونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي. که څه هم د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه کېږي، خو طالبانو په دې اړه تر اوسه کومه پرېکړه نه ده کړې.
د قطر له زرغونو ډګرونو
د فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام له جریان او څنډو
په قطر کې د جمعې په ورځ د فوټبال نړیوال جام د ګروپي سیالۍ وروستۍ لوبې هم ترسره شوې چې سویلي کوریا په یو په زړه پورې لوبه کې 2-1 پرتګال، یورګوای 2-0 گانا، سویس 3-2 سربیا او کامیرون 1-0 برازیل ته ماتې ورکړې. نیدرلند، سنیګال، انګلستان، امریکا متحده ایالات، ارجنټاین، پولند، فرانسا، آسترالیا، جاپان، هسپانیا، مراکش، کرواسیا، برازیل، سویس، پرتګال او سویلي کوریا د 14 غوره لوبډلو په توګه د نړیوال جام منځلوب ته ووتې. د لومړي پړاو په سیالیو کې جرمني او بلجیم هغه لوبډلې وې چې له منځلوبو پاتې کېدو یې د فوټبال څارونکو حیران کړل. خو لوبې هغه وخت لا جالبې شوې چې سعودي عربستان 2-1 ارجنټاین مات کړ. د 14 غوره لوبډلو پړاو سیالۍ نن پیلېږي چې لومړنۍ لوبه به د کابل پر وخت د ماسپښین 3 او دویمه به د شپې په 11:30 بجو ترسره شي. د منځلوبو پیل به د نیدرلند او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ وشي او په همدې ورځ به په دویمه لوبه کې ارجنټاین له استرالیا سره د لوبې ډګر ته ووځي. د فوټبال نړیوال جام سیالۍ چې د 2 لوبډلو ترمنځ د نومبر میاشتې په 16 نیټه پیل شوې دي، پایلوبه به د ډسمبر په 18 نیټه ترسره شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
نن د دسمبر 3مه د معلولینو نړیواله ورځ ده. د تیرو څو لسیزو جګړو ډیری افغانان میوب او معلول کړي دي. د معلولینو د نړیواله ورځې په پلمه موږ د هغو معلولینو سره خبرې کړي چې اوس یې د ژوند د ستونزې د بل هر وخت پرتله ډیرې دي. تفصیل به په دې راپور کې وورو. دا د ارزګان په مرکز ترینکوټ کې د حاجی بابا غږ و. اخبارګي سترګې د شوروي جګړې پر مهال بمباریو ترې اخیستې. چاودلې لاسونه او د مخ ګونځې د ستړي او لالهنده ژوند کیسه کوي. هغه چې د ترینکوټ په واټونو سوال کوي وایي د یتیمانو سرپرستی ورتر غاړې ده. حاجی بابا وایي نه یې دولت غم کوي او نو ورسره بهرنۍ مؤسسې همکاري کوي. د ارزګان ګاونډ کندهار کې تورجان بیا د حاجی بابا غوندي د ورته برخلیک سره مخ دی. هغه وایي له هغو سوداګرو ګیله من دی چې د لاسنیوي توان لري خو مرسته نه کوي.
ندری کاله د بل د مور در لاس موتاج و ول مشران ته د اګیله لرم نو سې پیجران ډیر مستم دغه سماداران جی هر او پوسه کیږي.
د فراو سیدونکو محمد نعیم بیا شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت چارواکي غږ نه اوري او یوازې هغو معلولونو ته رسیدنه کوي چې د طالبانو سره خپل وی لري.
دغه زموږ شکایت په سنوان باندې نه اوري نو خپل د نظامیانو خپل د دغو لایف دی خپل د خلکو لا دی کارونه مخته وړي. موږ مایې په خلکو یو قسم خدای قسم په الله چې مایې بس یم په سترګو مایې باندې.
سایره بیا هغه معلوله ده چې په کوچنیوالي کې د پولیو د واکسین نه کولو له کبله ګزنډ وهلې او اوس یې غبرګې خپې کار نه کوي. هغه وایي په ډیرو ستونزو یې لوړې زده کړې وکړې خو دنده ځکه څوک نه ورکوي چې معلوله ده.
ما همیشه کې به یک ځای
هر ځای ته چې د کار لپاره تللې یم سو کولی شم د کورنۍ ملاتړ وکړم. هغوی دنده نه راکوي. زه وایم دوی د یو چانس راکړي چې وګوري او زه ورته ثابت کړم. خو دوی دا دلیل راوړي چې ته معلوله یې او کار نشې کولی.
همین حکیمی چې دواړه سترګې په تیرو شل کلنو جګړو کې له لاسه ورکړې دي ورته ستونزې د معلولونو په وړاندې لوی خنډونه ګڼي. وایي حتی د کورنۍ ژوند په جوړښت کې څوک په معلوله باور نه کوي.
کورنۍ د جوړولو په برخه کې لکه د ژوند د تشکیل یا د واده کولو په برخه کې هغه ټولنیز باور په موږ باندې نشته او دا ډېر ضعیف دی. له بده مرغه زه هیله لرم چې معلولین او په ځانګړې توګه موږ نه لیدونکي کسان یا نابینایان ټولنه او خلک د عادي انسانانو په حیث ومني.
د معلولینو دغه ستونزې مو د طالبانو د حکومت د شهدا او معلولینو وزارت سره هم شریکې کړي. ویاندې فیصل په دې اړه داسې وویل:
هر ډول معلول موږ صف کړی هغه که اسلامي امر خپل معلولینې د تیر ادارې پولیس اردو خطه خاص کمانډو هر ډول نظامی معلول ملکی معلولین هم داراز دی طبعی معلولین دا موږ صف کړی فورمی مو ورته ډک کړی چې تر دې دمه تعداد یو نیم لک شاوخوا رسیږي. له دوی څخه یو لک شل زرو نه زیاتو کسانو د روان کال د شپږو میاشتو او ځینې نورو بیا د پوره کال میاشتنۍ نغدي مرستې او معاشات ترلاسه کړي.
په افغانستان کې د څلورو لسیزو اوږدې جګړې میلیونونه افغانان معیوب کړي دي. دا 2023 میلادي کال په مارچ میاشت کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پیوی سروې کې موندلې و چې نږدې 4.5 میلیونه افغانان معلولیت لري او مهم سبب یې جګړه ده. د طالبانو په بیا ځلي واکمنۍ سره چې اقتصادي وضعیت خراب شوی او بهرنۍ بشري مرستې کمې شوې میلیونونه افغان معلولین د روان وضعیت له کبله تر ټولو ډېر زیان ګالي. دمګړی د طالبان د حکومت د شهدا او معلولینو وزارت وایي چې 200,000 معلولین ورسره ثبت او رجستر دي. دا شمیره په افغانستان کې د میلیونونو معلولینو یو وړه برخه ده او سلګونه زره نور معلولین د محله بشري مرستې او دولتي ملاتړ بې برخې په سختو شرایطو کې ژوند کوي. نن د دسمبر 3مه د معلولینو نړیواله ورځ ده. په کونړ کې بیا معلولین شکایت کوي چې د اقتصادي فقر سره مخ دي. د دوی په وینا چې نه یې په مرستو نمونه لیکل کیږي او نه هم د تیر په شان د خپل میاشتنیو حقونو څخه برخمن دي. هر کال د دسمبر 3مه د معلولیت لرونکو نړیواله ورځ لمانځل کیږي او پکې معلولین خپلې ستونزې چارواکو ته رسوي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
قاری جان محمد د کونړ خاص کونړ ولسوالۍ اوسېدونکی دی. نږدې دوه لسیزې وړاندې په ځوانه ځوانۍ کې د مین چاودنه کې دواړه سترګې له لاسه ورکړي او د لید له نعمته بې برخې شوي. جان محمد په نابینا ځان د لس کسیزې کورنۍ سرپرستی کوي او د نورو معلولینو په څیر کورنۍ یو ځان ته د نفقې پیدا کولو کې کړاوونو سره مخ دی، خو چا ته لاس نه نیسي، بلکې له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې ورته د کسب زده کولو او کار پیدا کولو کې مرسته وکړي.
په معاشاتو کې به وخت په وخت زموږ زیاتخ راته، حکومتي موادو کې به زموږ ځانګړې برخه وه، دغه شان د حرفي زده کړې به زموږ وي. نو موږ د اسلامي امارت د چارواکو نه غواړو چې د معلولینو لاسنیوی وکړي، دوی ته فرصتونه برابر کړي چې تر څو وکولی شي خپل واک سره
محمد اسماعیل د معلولینو نړیوالې ورځې لمانځلو لپاره په معلول ځان له خاص کونړ ولسوالۍ راغلی. هغه له حکومت او مرستندوی ادارو ګیله کوي چې د مرستو په ویش او نورو چارو کې ورسره توپیریز چلند کیږي.
هغه تنخواګانې چې ورکول کیږي معلولینو ته دا کم دی او د معلولینو دغه لومړني ضرورت د فامیل نه پوره کیږي. دوم قدم کې دغه حکومتي مواد چې کله راځي په ټولنه کې د معلولینو سره څرنګه چې ښایي هغه رنګه مرسته نه کیږي. که معلولین صرف ښه اکثره نه لیکل کیږي، دوی د زیاتو ستونزو سره مخ دي.
په کونړ کې چارواکي بیا وایي معلولینو ته د هغوی د معلولیت په اندازه پیسې ورکول کیږي او په مرستندوی ادارو غږ کوي چې په مرستو کې معلولینو ته د لومړیتوب حق ورکړي. د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
مخکنی روستنی یا څومره معذورین چې دي هغه ته د هغې د اندامونو چې څومره اندامونه چا د لاسه ورکړي د هغې په بدل کې هغو ته پیسې ورکړي کیږي او د میاشتې په ترتیب باندې د هغې دپاره دغه مستقلن د ترتیب جوړ شوی دی. بل طرف ته موسساتو یا د کمونه چې هغې ته دغه امداد نه میلاویږي، نو موږ بیا هم دغه موسساتو نه غوښتنه لرو چې د دغې معذورې طبقې سره څومره څه کولی شي هغې سره مستقلن پرې مرسته وکړي. باید د نورو خلکو نه د هغې ستونزې مخې ته شي او ورله حل شي.
خلک وای په نړۍ کې د دسمبر په 3مه هر کال د معلولیت لرونکو ورځ په شاندارو مراسمو لمانځل کیږي او د هغوی ستونزو هواري لپاره ورته غوړې ژمنې ورکول کیږي، خو تر اوسه ملګرو ملتونو او د نړۍ ځواکمنو قدرتونو داسې کومه طرحه جوړه نه کړه چې د معلول کیدو اصلي لامل چې جنگ دی پای ته ورسوي او خلک له جنگ او وینې تویونې پرته آرام ژوند وکړي. په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې د جنګونو له امله په افغانستان کې په میلیونونو انسانان وژل شوي او معلول شوي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
اوس به هم ورشو ستاسو پیغامونه ده.
زه سردار ګولم د بلخ ولایت د چارګولک د ولسوالۍ سوریانو د کلی څخه تاسو ته پیغام دم. موږ په کلی کې نه مکتب شته نه کلینیک شته. زموږ ماشومان د درس له کبله ډېر شاته پاتې دي. د دولت څخه مو هیله دا ده چې موږ ته مکتب کلینیک را جوړ کړي.
زما د امارت لوړپور مشران څخه دغه هیله ده چې د زموږ د هلمند ولایت لشکرګاه ښار له شاروانۍ نه دلته د کلابیس د سیمې یو سړک دی چې دغه راته جوړ کړي، موږ ډېر ځینې خوشحاله کېږو. السلام علیکم.
کوم وروره، دا یو کال پوره کېږي چې موږ ته د خدای د شان شی نه دی راکړی. موږ راتر لوړپورو چارواکو پورې ورسوئ دا پر موږ باندې سال دی چې ولاړ سو ریاست رئیس ماجور ته کښېنو، هغه ولاړ سي والي ته چې والي ته ولاړ سو والي وایي ولاړ سي رئیس ته. موږ څه چم وکړو؟ زموږ پایله یې څه شي؟ موږ ته د برور یو لار پیدا کړي. سید السلام کوو.
برکت الله د ننګرهار ولایت خوږیانو ولسوالۍ نه تاسو ته دا پیغام پرېږدمه. هیله ده چې دا زموږ غږ د اسلامي امارت تر چارواکو ورسوئ. روژانه د پاسپورټونو ډېر زیات مشکل دی او اسلامي امارت څخه غواړو چې پاسپورټونه ویش لړۍ بیرته پیل کړي. خلک د ګڼو ستونزو سره مخ دي او مریضان دي، نور مشکلات دي.
زه د هلمند ولایت څخه خبره کوم. زموږ دغه د شهیدانو مایبینو روپۍ چې دي، دغه د شهیدانو دغه تیر نظام ده، نو دغه مو معنا هغه کتابچې ورکړي دي، هم کابل بنګونه ورکړي دي. اوس دغه معنا هغه کتابچې هم ورکې سوې، هغه روپۍ هم پسې ورکې سوې. نو دا یو کال کېږي چې موږ دا شیان ورکړي دي. والي صاحب و قمندان صاحب و د خادرې صاحب مبارک ته وایي چې دغه زموږ یو څېړنه ده، دغه د شهیدانو پر برابر د دا کونډو یتیمانو وکړي. وسلام به احترام
د خبرونې دویمه نیمایي ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د ازادۍ او اورېدونکو پروګرام لرو، خو د دې پروګرام لاندې به ورشو خبرونو ته. په کابل کې د پاکستان پر سفارت له پرلویو ډزو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د طالبان د بهرنیو چارو وزارت په خپل ټویټر پاڼه په لړ ټویټونو کې لیکلي دي چې ښاغلی متقی په دې خبرو کې پاکستانی لوري ته اطمینان ورکړی چې د پاکستان سفارت امنیت ته به ځانګړې پاملرنه وکړي. هغه ویلي هڅه کوي چې د پیښه عاملین پیدا او د قانون منګولو ته یې وسپاري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې د دې برید هدف د پاکستان سفارت شارج فیر عبدالرحمن نظامانی و چې په برید کې ورته زیان نه دی رسیدلی. په دغه برید کې پاکستانی امنیتي ساتونکی ټپ شوی دی. د برید مسؤلیت روسه کوم چا یا کومې ډلې نه دی منلی. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت سرپرست او شارج دفیر کیرن ډیکر ویلي په خپل ډیپلوماټیک همکار په کابل کې د سفارت د پاکستان د سفارت پر شارج دفیر عبدالله نظامانی حملې ته په غوسه کړی ده. ډیکر نن په یو ټویټ کې ویلي دي چې هغه خوښه ده چې سیال روغ دی او د ساتونکي ته یې د چپبریت کې ټپی شوی و د جلې شفا غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نما ده ظریف یعقوبی په ګډون د ښځو د حقونو د پنځو فعالانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې ده چې یو میاشت وړاندې په کابل کې نیول شوی یو نما په یو ټویټ کې ویلي دي چې دغه ښځو د کورنۍ غړو ته د دوی د لیدو اجازه نه ده ورکړل شوې، نه هم په دې اړه ورته نور معلومات ورکړل شوی دي. د نړۍ وو سترو صنعتي هیوادونو یا جیو او د استرالیا د اروپایي ټولنې د پریکړې سره یو ځای شول چې د روسیې د تیلو لپاره ځانګړي بیې وټاکي او یو بیلر په $80 وپیري. د هیوادونو وایي چې له دې سره به په اوکراین کې د روسیې د جګړې اصلي تمویلوونکي سرچینه محدوده شي. د اروپایي ټولنې استازي پرون تر دې مخکې د موافقې ته ورسېدل چې د روسیې تیل به یو بیلر په $80 اخلي. دا پریکړه د دې ټولنې د غړو هیوادونو تایید ته اړتیا لري. پټکل کېږي چې دا به تصویب شي. او د ویکی لینکس بنسټ ایښودونکي جولیان اسانجا چې له برېټانیې متحده ایالاتونو ته د دې د سپارلو په وړاندې مبارزه کوي، د بشري حقونو له اروپایي محکمې د استناف غوښتنه کړې ده. محکمه هم د جمعې په ورځ د موضوع تایید کړه. متحده ایالاتونو پر اسانجا جنایي تورونه لګولي او له برېټانیې د ورسپارلو غوښتنه کړې ده.
آزادی او اوریدونکو،
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریښي دي. یو شمیر کسانو له پاکستان سره د تګ راتګ د لارو د سختوالي راته ویلي. ځینو بیا ویلي چې ژمی را روان دی، د توکو بیې لوړې شوې دي او دغه راز یو شکایت دا دی چې د ژمی پر رسیدو لا هم لسګونه زره بې ځایه شوي کډوال د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تر خیمو لاندې ژوند کوي. د دغه ولایتونو له ډلې یو هم هرات ولایت دی چې هلته هم ویل کېږي شاوخوا لس زره کورنۍ چې له نورو ولایتونو نه بې ځایه شوي هلته د خیمو لاندې ژوند کوي. موږ په هرات کې د بې ځایه شوو له یو استازي سره مرکه هم لرو. دا مرکه وروسته راځي، خو راځي په پیل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وه. دا سلام از عبدالکریم د هلمند ولایت د مارجې ولسوالۍ له اړیکه درسره نیولې ده. وروره، د زموږ په منطقه کې مرستې خاص خلکو ته، مسکینانو ته نه ورکول کېږي، ټول دغه مړو مړو خلکو ته ورکول کېږي. هیله ده دا زما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم آزادی رادیو قدر منور تم څنګه شایس بخیر است سایل بیر گنایم د هلمند ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده په دې شرط چې زما پیغام نشر سي وړونه دلته چې دا بشری مرستې راځي دا ټولو په غریبانو باندې نه توضیح کېږي که چیرې غریب ورسي وروره جانه نه ورسېږي بیا کارټونه ځینې وخت سکرې ځینې وګرځي شی بهیې نشته مرسته نشته نو دا اوس سره کوم کار دی که موږ ته نه رسېږي موږ به بالا بیا نه ورځو هېڅکله نو اوس موږ ته هم تمه نه راخېږي چې موږ ورسو بشري مرستې د بشري مرستې د هغه چې ورسو وروره جانه هغه موږ خواران ته نه رسېږي نو د غریبانو ږغ څوک اوري ته چې یو دا اواز نشر کړې سره
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته احترامات سلامونه وړاندې کوم مخکې مې بل میسج وکړې د مؤسساتو پر برابر چې ما د مشرانو څخه کومه هیله درلوده امارات ډېر ښایسته حکومت دی د ټولو ولس خوښ دی هېڅ خبره په دې کې نشته هېڅ سوال نشته ګرد مسلمانان ورسره وسا دي او د تکلیف او مشکل خلاصې ټاکو ټیک نشته ډېر ښایسته امنیت یې راویستلی دي مګر خو دا خبره ده چې دغه اوضو والا چې دي چې دوی په کوم اوضو کې مسولین ټاکي اکثره دغه اوضو والا چې دي هغه دغه کارونه کوي هغه دغه کارونه کوي چې خپل خلک نمیشته کوي شتمن خلک نمیشته کوي چې خپل شناخته هغه نمیشته کوي نو په دغه اوضو والا کې داسې خلک شته چې هغه د امارت د بدنامي دپاره چې امارت بدنام کړي او یا د امارت رنګ وربد کړي یا د اسلامي امارت په خلاف کارونه وکړي او خپل د ګټې دپاره د ولس دپاره نه نو په امارت کې ډېر ښایسته ښایسته مشران شته ډېر ښه مراد یې زموږ مګر خو دغه اوضو والا چې دي دغه نه دي برابر اکثره نه دي برابر لږ برابر دي خو اکثره نه دي برابر
د ازادي راډیو ټولو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم د افغانستان اسلامي امر د لورپول مجاهدونو ته مې دا درخواست دی چې د پاکستان په خوا کې د چمن په سیمه کې کوم مسافر باندې سر پاتې دي د زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي د هغه کسان دي چې د افغانستان څخه پاکستان ته د ځان د علاج لپاره راغلي وه کومې پیسې چې ورسره وې ټوله یې پر دواوو یا اپریشن باندې لګولې دي د وګړو زیاته برخه یې ښځې یا بوډا سپین ږیرې دي هر تن نن ورځ پنځمه یا شپږمه ده نور د هر تن کومه خرچه چې د ځان سره راوړې وه ټوله لګېدلې دي خلاصې شوې دي اوس د مجبورۍ په خاطر د نه پیسو له واله څخه خپل ټلیفون یا ساعت خرڅوي خو ماشومانو ته څه ډوډۍ یا نور خوراکي توکي پرانیسي د شپې له خوا څخه یخ هم زیات وي نه هوټل شته نه داسې ځای پیدا کېږي نو ټوله خلک د زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي نو د ټولو مشرانو مجاهدینو څخه مې دا غوښتنه ده چې د دې مسافرو لارې ته متوجه سي جدي پاملرنه ورته وکړي مننه خدای په امان
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو هردونکو سلامونه وایم هیله مې ده چې جوړ به وي زه عصمت الله د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ نه زه په روغتیایي مرکز کې ګارد یم تېر کال چې حکومت ولاړی امارت راغی په دغه منځ کې سرطان اسد سمبله د دغو درو میاشتو معاشات موږ ته نه دي راخل شوي یوازې موږ ته نه ځکه چې د هلمند ټولو پرسونل ټول روغتیایي مرکزو ته یې نه دي ورکړي نو هیله مې دا ده چې موږ ته دغه معاشات راکړي که سیتامې د خوا وي که د موسې د خوا وي که د هرې خوا وي خو ځینې اوازې له هم داسې راځي چې یوازې هلمند نه دي اخیستي نور ټول ولایتو ته دا پیسې ورکړل شوي دي یوازې دا نه چې موږ ته د درو میاشتو مکمل معاش راکړي اقلن هغه مصرف چې زموږ سوی دی د تیل څه یا بل څه یو لیټر تیل په 200 کلدار موږ په هغه وخت کې ورچوي یا موټر ګاډ یا موټر هر شي چې و خو اقلن باید یو څه مصرف موږ ته راکړل شي خو اس دوی یوې سیستم یې درکې بل وای موږ سیستم یې درکې او ځینې خلک بیا وایي چې یا نور ولایتو اخیستي دي یوازې هلمند پاتې دی
السلام علیکم سید الله مسافرین دی پکتیکا ولایت تر وسر حدیم ولسوالی وسیدونکو اندا ټیم بلوچستان ولایت مسلم باغ کې زادي رادیو همکارانو ته نیکې لو سلامونه وړاندې کوم هیله لرم چې روغ جوړ وي د مال امارت اسلامي له مشرتابه محترم والي صاحب جدا غوښتنه د سید ملک سرحدي ولسوالی تر وته دی پاملرنه وکي د مو بارډر لړی رستونځو سره مخ ته پاکستان خو مسافر ډیر سخت زوري اول کې بلکې هلته رسدګي نشته د ټلیفون شبکې نشته ډاکټران یو شی هم نشته د مولو سره ډیر ستونزې سره مخ ته نه په مخ کې حکومت کې پاملرنه ورته شوې ده نه په دغه امارت اسلامي په ټیم کې پاملرنه ورته شوې ده نه شي ستا نو ازادي راډیو هم کارونه جمع دا وختونه سیمه پیغام خپور کې
السلام علیکم د ازادي راډیو محترم کارکونکو ټول تزمو سلامونه او احترام باد سلام نه دلته په مشرقي ژوند کې ډیر زیات مشکلات د خلکو جوړ کړی دي او د حد نه سیوا او جنجالونه جوړ کړی دي نه سیما سپری دي او نه اسکر پی دي او نه د نظام سره چا کار کړی را خلک لري
دو میاشتې کېږي مونږ د پولیسو سمسه بیا د کورونه باري او زمونږ ورونه نیسي زمونږ په سر کې زمونږ بچیان نیسي او د نوم نه ښودلو په دغه باندې چې مشکل مونږ ته جوړېږي نو تیر نظام سے منصب بھی گٹبنے نے بھی پچیرا گام کے ادوا کمانڈو سے منصب ہو جلو یو ہفتہ مخ کے نرنگ ولس والے کے ادوا نور کسان و جلو بس پہ یونم پہ بلنم بانے دا کسی شروع کری دی میڈیا تا سوگ لاس رسی نلے دی او دا غسکون زدن مضمون دا پیغام دا تاسو چا تا دا چا تا یونیسیار دی چا تا ورس ہو جز منگ دا غم سنویش غم بکی او غیر سکون زکی من گیری او بس یو جنجال کی را گیر کری.
السلام علیکم، زه اجمل د هلمند ولایت د مساکله ولسوالۍ څخه د ازادۍ رادیو سره په اړیکه کې یم. ما د ازادۍ رادیو د کارکوونکو ته دا هیله ده چې معنی زموږ غږ تر لوړپوړو طالب چارواکو پسې ورسوي. زموږ خوا ته د اتصالات خه ډېرې کمزوري کار کوي وروره، چې دغه انتنانه کې غښتلې کې نو دا زموږ هیله ده چې تر لوړپوړو چارواکو پسې دا ورسوي. او بل بیې ډېرې ګرانې دي، دا د انټرنیټ ده چې دا بیې یعنی کې ارزانه کې.
السلام علیکم، څنګه شاید بخیر. زه سید احمد دلمنه ولایت د بغنی د ولسوالۍ څخه دا پیغام لرم چې زموږ په بغنی ولسوالۍ کې د ټلیفون یو خدا نسته، واتس اپ ډیر کمزور دی، ډیر مصرف هم کوي. نو یو خدا د طالبان د ملور مشران څخه ما دا غوښتنه ده چې موږ ته یو بدرې خدای راي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دی ازادي رادیو قدرمنو همکارانو سلامونه. بعد له سلامه زه متی الله عابد د غزنی ولایت جاندل ولسوالۍ تاسو ته پیغام پرېږدم. زما له عمارت له چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې تېر وارې مو په غزنی پاندړو کې ډېر سیلابونه راووتل او ډېرو خلکو ته یې تاوانونه ورسول، اقتصادي تاوانونه، مالي تاوانونه ډېرو خلکو ته واړول. نو د عمارت له چارواکو چې مې دا هیله ده چې دلته دغه عامه لار یعنی چې جلګي ورته وایي، دلته تقریبا هغه ډیرو خلکو دغه کړې ده، لاندې کړې ده، یعنی بیخي هغه د اوبو مسیر معلوم نه ده. نو په دې خاطر باندې تېر وارې هم ډېرو خلکو ته مشکلات پېښ شو، ډېرو خلکو ته اقتصادي تاوانونه واوښتو. نو له دې چې مې دغه هیله ده چې دغه دې نه راووځي او د دغو خلکو په وړاندې باندې اقدام وکړي او دغه خلکو ته ورته ووایي چې دا لارې خلاص کړي، دا د اوبو مسیر خلاص شي، نور به انشاءالله بیا مشکل نه وي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد گولن غزنی مرکز نو تاسو ته دا پیغام پریږدم. ازادي رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلام کوم. ولادت شوبیاست په غزنی ولایت کې د ډبرو سکرو بای بیخي اسمان سره خبرې کوي. مرکزی دولت د غزنی مرکز دولت څخه هیله کوي چې دغه یوسو قدر ارزانه کی. هغه بیکاره زغال اوس په سور لزر اوس او افغانۍ باندې سوي دي، نورې نه نظره شل زره یوې زره روپۍ باندې. دا پیغام مې هیله ده چې خپور کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او احترامات. نو زما غوښتنه خدا ده چې زه د زابل ولایت شمزو ولسوالۍ څخه خبره کوم. د زابل ولایت کې شمزو سره دی ولسوالۍ کې بادنیو د زنجیر بارډر لتیری وی اونۍ رئیس بندې. نو له ازادۍ رادیو کارکونکو سره بدرنور سیل کو چې زموږ ژغ تر کابل او تر اسلام آباد پورې ورسی. د یو شریف در په در کوم دی وی وی خاتم، د کرشی وی خاتم، بلې خاتم. نو موږ غواړو چې دا بارډر خلاص شي، د زابل د یو لسول سوالي او د مرکز او د ټول بلوچستان د غښتنه ده، ځکه دا ډیر لند بارډر دی شي څلور نیم سوه کیلومتر تر ټولو بارډرانو لنډ اسلام آباد او کابل سره چټکی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. محمد اسلام همت هم د نیمروز له دلارام ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې یم. د دامرستو پر برابر مې وروره یو خبره درته کوله چې د غمرستې چې کومې راځي د مسکینانو او مستحقو په نامه د یوې مستحقې کورنۍ ته هم نه ورکول کیږي، او یوازې پر هغه کورنیو چې واسطې لري په دولت کې خپل کسان لري هغه کسانو ته ورکول کیږي. دلته زموږ په منطقه کې د دلارام د کلاګۍ په نامه یو منطقه ده، زه داسې خلک پیژنم چې هغه ته یو سړی ته د ملک په نامه څلوېښت کاټه ورکړل شوي دي، او هغه بیا دغه ملک بیا دغه کاټونه ټول خپل قریبانو ته ورکوي. نو دغه مشکل دی، او غوښتنه مو دا ده چې د دغسې کسانو څخه دې د دغه مرستو دغه پروسه چې د دغسې کسانو د لاسه راووځي. دا ډول ویش دا عادلانه نه دی، او دا هیڅکله مستحقو کسانو ته نه رسي.
وحدت پال خبرې کوم، نورستان ولایت نه.
دغه نړیوالو لخوا چې کوم مرسته ترسره کیږي متاسفانه په افغانستان کې دغه مرستو د توزیعاتو په برخه کې ډیر زیات شکایت او ګیلې خلک دغه د مرستو په اړه کوي. نو متاسفانه تر اوسه پورې یو داسې میکانیزم نه ده جوړ شوی ده چې دغه مرستې په شفاف ډول باندې هغه وړ مستحقینو باندې توزیع شي. نو زما په نظر باندې د دې لپاره زه یو طرحه لرم، هغه طرحه او نظر زما دا دی چې دغه مرسته چې ورکول کیږي د کلي هغه کوم ملکان یا د کلي شورا چې کوم رئیس دی، نو باید هغوی سره په مشورې او د ملایمامانو سره په مشورې باندې باید هغه کوم مستحقین او بېوزله خلک دي هغوی باید په لومړي قدم کې هغوی ته باید دغه مرسته ورکولی شي، او چې کوم خلک مطلب دغه مرستو نه برخوداره کیږي هغوی دي باید په کمپیوټر کې هغوی نمونه ثبت شي. دېنه یعنی کله چې هغوی ته هغه مرستې ورکولی شي او هغوی نمونه ثبت شي، نو هغه نه وروسته چې کوم خلک پاتې دي باید هغوی ته ورکړی شي. یعنی داسې تدریجي ډول سره، یعنی داسې په یو قدم کې په یو ځل سره زه فکر نه کوم چې دغه ټول مرستې ټولو خلکو ته ورسیږي، ځکه چې هغه د بېوزلو خلکو تعداد ډېر وي او مرسته امکانات یا هغه کم وي. نو ځکه اول قدم کې، یعنی اول ځل چې مرسته کیږي په اول قدم کې هغه یو تعداد خلکو ته ورکولی شي، او په دوم قدم کې چې کوم خلک محروم دي هغوی دي ورکړی شي. همداسې په تدریجي ډول سره باید دغه مرسته همداسې ټولو ته ورسیږي. نو متاسفانه دلته شکایتونه ډېر زیات دي، واقعا چې دغه شکایتونه پر ځای شکایتونه دي، ځکه چې د موسسه کې چې کوم خلک کار کوي هغوی خپل هغه افراد و خپل هغه کورنۍ هغوی نمونه لیکي، او کوم دغه حکومتي چارواکي بعضي هغوی هم خپل هغه افراد هغوی ته لومړیتوب ورکوي، او هغه کوم بېوصل او هغه اصل مستحقین چې دي هغوی همداسې محرومه پاتې وي.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته ټولو ته سلامونه وایم. زه د غزنی ولایت د اندړو د ولسوالۍ یم. دا کومې مرستې کیږي؟ دا مرستې ټولې مستحقو کسانو ته نه رسیږي. په کلي په جماعتو کې بدې وی جنجالونه را جوړ کړي دي، ټول دی وایسته خلکو ته ورکیږي. نو د ما خواهش ده چې د مرستې یو مخ بل عموم بند شي. ډېر سخت فسادونه جنجالي کور په کور بدې را روانه کړي دي، را جوړه کړي، ټول دی وایسته خلکو ته ورکیږي، مستحق کسان پاتې. فقط وسلام دی، خدای په امان.
السلام علیکم، زه نظر محمد د کندهار ولایت پنجوای ولسوالۍ څخه مې دغه ساز سره دغه پیغام شریک کړی دی چې طالبان له خلکو حقوقو ته پام نه کوي او خلک خپل پر سر ډبوي. د اعتدالي نظام خلکو ته تکلیفات او مشکلات جوړوي. زموږ د ازادي راډیو څخه دا غوښتنه ده چې دغه مشکلات د لوړپوړو چارواکو پورې ورسیږي چې خلکو ته ازار او مشکلات جوړ نه کړي، اوس پر چکپاینو باندې له خلکو څخه پیسې هم اخلي.
سلامونه علیکم، هیلې د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته بعد سلام. زموږ دا پیغام دی چې طالبان دولت مولت نشي جوړولی، هسه بس نن دا کار کوو نن دا کار کوو. وخت په تیرو دیو ده خلک دولت کې نه مړو شو، په لحاظ د خدای په لحاظ د قرآن دولت دسی که دولت دی جوړی باید اول د دی دا ټول سرونه کل کی چې نظام جوړی. فوجیان خو وخته وخته نه پرېږدي، سرونه باید ټول د دی یو سر نه ماشین شي. نو بعد سلام جدي اقدام کرنے کی جوڑے نو باید وقت نور ور نکل شي، زکه جی ډیر وخت تیر شو، یو نیم کال نن سبا پورا کیږي. دا سر رقم دولت ده، پلیاز د خدای دوله کې نه خلق مړ شو.
اوریدونکو دا وستا سه پیغامونه په دې هله چې د مسولانو تر غوګونو ور رسیدلی وي. په دې پیغامونه کې تاسو واوریدل چې د هوا په سړېدو په یو شمیر ولایتونو کې د توکو بای لوړې شوې دي، خلک د کورونو د تودولو وس نه لري. پر دې سربیره بیا داسې کډوالې کورنۍ یا داسې بې ځای شوې کورنۍ هم شته چې په همدې سړه هوا کې تر خیمې لاندې ژوند کوي. هرات ولایت هم یو له همدغو سیمو څخه دی چې هلته شاوخوا 10,000 بې ځای شوې کورنۍ ژوند کوي، او ویل کیږي چې زیاته برخه یې تر خیمو لاندې اوسي. په هرات کې مو د بې ځای شوو یو استازی محمد نسیم وپوښته چې وایي په تیرو 8 میاشتو کې یوازې یو ځل مرسته ترلاسه کړې، او وایي چې کډوال دغلته له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. له ښاغلي محمد نسیم نه مې وپوښتل چې د کډوالو نور حال او احوال څنګه دی.
فاریاب دا ولایت دی، دا بادغیس دا ولایت دی، دا غور دا ولایت دی اکثریت دا خوشحالی په خاطر باندې راغلي چې دا خلک مالدار وو، کوچي کسان وو، بیا دوی وو چې که دا خوشحالي چې خپل مالداري د لاسه څخه ورکړي نو بالا دغسې که د پشاس څو تر ولایت د یارا تر ولایت خپل مالداري د لاسه څخه ورکړي اوبه باندې ورکې شوې تقریباً د کازستان په دش کې د څلور زره پانونه اوسېږي او څلور زره پنځوس کوره په شارکسات او ریګریشن کې اوسېږي.
یعنی مجموع کې همدلس دولس زره کورنۍ کېږي، البته ممکن د تعداد شمېر شاید لسګونو زرو ته ورسېږي. کومې عمده ستونزې ګالي دغه بې ځایه شوي کسان؟
دغه کسان چې موږ په جریان کې یو او دغه کسان اکثریت د اقتصادي مشکل سره مخ دي او د دې ژمي په رارسېدو سره داسې پنځه کسان هغه ورځ ما سره وله ورنو
جمی پر رسیدو دا غستون زیات دی اقتصادی ستونز خو واضح خبره ده چې په افغانستان کې ستا ټول افغانانو سره لاس او گریوان دی. دغه د ژمی سړه هوا هم یو ستونزه ده. دغه بې ځایه شوي چې په هرات کې دي او شاوخوا دولس زره کورنۍ کې دي یا یولس زره کورنۍ، دغه د اوسېدو لپاره کورونه لري او که نه ځینې ستا چې تر خیمو لاندې ژوند کوي؟
انجینر صاحب دوه کاله مخکې د ریګریشن او د شارکساس په سیمو کې د ان آر سي د دفتر د خوا څخه یو څه تیران او لرګي ورکول شو چې هغو ځان ته کوټې جوړې کړې دي او پاتې سوله د کازستان د بس ماجر او د شهیدایي د جادو ماجر دوی مطلقه نوې چاردیوالیګکه جوړه کړې، یو لرګی پر ایښی دی. دا کم کاټونه چې په بازار کې خرڅېږي دغه یو ټاټه باندې کش کړی دی، بس رسۍ پسې تړلی دی که ژمی دی او که منه دی، په دغه کې ژوند دی بېخي د سخت مشکلاتو سره مخ.
نو دلته خو بیلابیل موسسې هم په افغانستان کې دا مال په فعالیت بوختی دي، مرستې رسوي بې وزلو کسانو ته. دغه موسسې څومره درغلي تاسو پوښتنه کړې ده؟ یعنی په تیرو اتو میاشتو کې فقط یو ځل مرسته درغلی، هغه هم یو بوجی وړه څو کورنیو ته ورکول سوي، همداسې ده کنه؟
یو بوجی وړه په سرعت سره درته ویلای سم چې ټوله امارت په خبر دی، دغه مربوطه مؤسسه هم په خبره ده. په اتو کورو باندې موږ یو بوجی وړه وسله ده
چې ممکن یو من هم نه وي رسیدلی. نو څه لامل دی چې ستاسو په ګډون دغه نور بې ځایه شوي کسان دومره ستونزې ګالي؟ ولې خپلو سیمو ته بیرته نه ستنېږي؟ مثلا د بادغیس کډوال د لاړ سي بادغیس ته، تاسو فاریاب ته لاړ سئ، ممکن ستونزې مو حل شي، هلته ځمکې ولري، او د غور بې ځایه شوی د لاړ سي بیرته غور ته.
ادارې مسئول په نامه د انجینر صاحب اعظمي راغلی دی، درې میاشتې څلور میاشتې مخکې د هغو څخه دا غوښتنه کړې ده چې کوم کسان چې په دغه ولایتو کې چې ما ذکر کړی چې کورونه لري، ځمکې لري، هغه خراب شوي دي، د لاسه ورکړي دي، تاسو دغه کورنۍ واخلئ او دته کړئ چې هغه وطن ته ولاړ شي. من بعده پر موږ ژمی را روان دی، متباچي کسان موږ دلته هغسې کسان لرو چې دای په ټول افغانستان کې ملک نه لري، یعنې کلچه کسان وو، ځای نه لري. دې خلکو ځینې موږ غوښتنه وکړه انتخاب
او دغه کوچی خلک چې د کوچان دوی ولې مثلا نور ولایتو ته نه ځي، د لپاره چې ستونزو ته ښه رسېدګي وشي، او که نه فکر کوي چې همدا هرات ورته ښه د همدې لپاره انتخاب کړی ده؟
افغانستان کې د خلکو اکثریت چې اوس د فاریاب د غور د بادغیس ولایت او هرات ته راغلي دي، نو چې هغه ولایت ته ولاړ شي هلته هم ځای نه لري. اول خو یې پنځه میزې درلودې، خپل ژوند یې کوی هلته، دا دوی د چا په څنګ کې واړي. اوس خو لا دلته راغلي دي، یو دوه کاله یا درې کاله کېږي پر یو ځای باندې ژوند کوي، چې هغه هم د سخت اقتصاد سره مخ دي. که فاریاب ته ولاړ شي هم هغه هلته ځای نه لري، که بادغیس ته ولاړ شي هم ځای نه لري، که غور ته ولاړ شي هم هلته د اوسېدلو ځای نه لري. مجبور دی چې دا د ولایت د دروازې مخ ته
بس. او اوس دغه ستاسو غږ که مثلا نړیوالې موسسې اوري یا د موسسو مسؤولین اوري او یا هم د طالبانو چارواکي اوري، څه غواړي ترې؟ د یو کډوال په توګه یا د کډوالو یا د بې ځایه شویو د یو استازي په توګه له دوی نه څه غوښتنې لري؟
ما یوازینی په اوله مرحله کې د امارت اسلامي د مسؤولینو څخه، د وزیر صاحب د مهاجرینو څخه غوښتنه دا ده چې د هرات په ولایت پر رئیس صاحب د مهاجرینو باندې د غږ وکړي چې ته د ټول هرات په ولایت کې درې مسیر ساحې د بې ځایه شویو کسانو لرې، و دې کسانو ته مایا رسیدګي نه کوي، نور ریاستونه رسیدګي نه کوي، ځکه چې هغه د ښاروالۍ و د اقتصاد د هغه مربوط دي، د زراعت مربوط دي. دغه درې ساحې چې د مهاجر په نامه باندې ستا په ولایت کې اوسېږي، رئیس صاحب ته د دغو په حالات ولې ځان نه خبره، ته د دغو ساحو ته ولې نه ورغلی، د دغو مشکلات تا ولې نه دي غوږ باسلې؟ زموږ ارزو دا ده چې ژر درجه دې آیت ته ولې سره دې، چې زموږ د خلکو سره دې نږدې وویني، زموږ مشکلاتونه دې وویني، زموږ ستونزې دې وویني، چې د هرات د ولایت په ساده په ناوي کې کومکونه کېږي، په ولسوالیو کې کومکونه کېږي، حتی د دېو رئیس څوک دې، د دېو سره څوک کومک وي، چې د دېو دفتر څوک وي. امارت اسلامي څخه موږ دا غوښتنه ده چې د دې خلکو په حالاتو ځان خبر کړي، او د بشر دوستانه مؤسساتو څخه موږ دا هیله ده چې راشي د دې خلکو په حالاتو باندې ځان خبر کړي. دا غریبانان در بدره سخت ژمی باندې را روان دي، دغه اوس په دېو کې هغسې سخت توخی شروع دی چې هر کور ته ورسې د درې نفره دکان ته لاسې د کور نیسي.
په هرات کې د بې ځایه شویو یو استازی محمد نسیم و چې له ازادۍ راډیو سره غږېده.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اورئ.
په همدې سره د دې اونۍ آزادی او اوریدونکو پروگرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روحانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام ثبتونکو ته په دې شمیره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمیره دا ده 00422211415. شمیره بیا وایم 00422211415.
چھوڑ نہ دور ڈاکٹر ہر ایک دل کا گستا اوپر دوائی کر کے